شي افغانستان کې د شپې نه بجې شوې تاسیس مخه کلاس دې رادیو نورې اوس از دې رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په منځنۍ څپو نه شپږ شیوش مترو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپا دول شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د طالبانو حکومت د حج د سګنې مراسم لپاره د سړی سر لګښتونو کې چندن اعلان کړ د طالبانو د ارشاد د حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ثاقب نن په کابل کې یوه خبري غونډه ویل هر حاجی به د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره نږدې 3,800 ډالر پرې کوي هغه ثاقب زیاته کړه چې شیعه حاجیان به $50 اضافه پیسې ورکوي هغه ډاډ ورکړ چې د حج د مراسمو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي د ده په وینا د شاوخوا 1500 افغان حاجیانو نیمایي برخه به د آریانا افغان د هوایي دولتي شرکت او پاتې نیمایي به یې د کامیر د خصوصي شرکت په الوتکو کې سعودي عربستان ته واستول شي او بیرته راستانه کړی شي د طالبان د حکومت سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د فراه ولایتي محکمې د لواطت په قضیه کې یو تن په دروغ وهلی دی سترې محکمې په یو بیان کې ویلي دي چې دې کس ته د 13 دروغو شپږو میاشتو حبس سزا ورکړل شوې خو دا نه دي ویلي چې آیا دا کس په محضر کې په دروغ وهل شوی و که نه د طالبانو لوی بشر مله هیبت الله خونزاده په یوه وینا کې چې روانه اونۍ خپره شوه ژمنه وکړه چې په افغانستان کې بشري حدود عملي کړي هغه په خاص ډول د اخلاقي سرغړونو لپاره د سنګسار او په محضر کې د دروغ په وسیله د وهلو د حکم پر تطبیق ټینګار وکړ د ملګرو ملتونو ویاند فرهان حق پرون د طالبانو د لوی مشر د څرګندولو له کبله اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې ملګري ملتونه به د طالبانو لخوا له ښځو سره د فرمانونو په اساس د ناوړه چلند له کبله سخته اندېښنه لري په هیواد دننه او بهر د بشري حقونو مدافعانو هم د طالبانو د لوی مشر وینا ته تند غبرګون ښودلی وه چین له پاکستان څخه غواړي چې په دې هېواد کې د شنه انجینرانو د وژل کېدو د پیښې په اړه تحقیقات وکړي د خیبر پختونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې نن د شنه انجینرانو د موټرو پرکاروان په یو موټر بم انتحاري برید کې شپږ تنه شوې د یوې مېرمنې په ګډون 15 تنه شنه انجینرانو او یو پاکستاني ډرایور ووژل شول د دې برید مسؤلیت روسه کومې ډلې نه دی منلی له برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي تنظیموونکو ته یې سخته سزا ورکړې او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغېزمن ګامونه پورته کړي امنیتي چارواکي وایي چې د چینایان له اسلام آباد څخه د کوهستان د اسوه بند ته روان وو د 2020 کال په جولای کې هم د په داسوه کې د چینایي انجینرانو پر یوه بس په ورته تبرید کې د نهو چینایانو وګړو په ګډون ټول 14 کسان وژل شوي وو چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پک په نوم پر لویه ترانزیتي لار کار کوي پر دې سربیره له دې وړاندې هم پر دغې لار په انجینرانو باندې حملې شوې او د تاجکستان چارواکو د هغو څلورو کسانو خپلوان چې مسکاو ته په یوه نږدې سیمه کې د یو کنسرت پر سالون په حمله او د لسګونو کسانو په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي د پښتنو لپاره بیولې دي دا د دې پیښې په اړه د روسي چارواکو د پراخو څېړنو یوه برخه ده او داسې مهال ترسره کیږي چې نن په دې برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش ومنه د لاس لرلو په تور اتم تورن کس هم ونیول شو د تورن کسانو خپلوانو او ګاونډیانو ازادي راډیو ته وویل شوې د تاجکستان په پلازمېنې دوشنبې او څو شاوخوا سیمو کې د قانون تنفیذ ځواکونه د دې خلکو کورونو ته ورغلي دي او یو شمېر کسان یې د پښتنو لپاره اوزو ته وړي دي د وحدت په نوم دوشنبې ته په نږدې سیمه کې پولیسو پرونه د تورن کس مور ورونه دوه ترونه او نور خپلوان ونیول د محمد صابر فزوف په نوم د یو بل تورن کس بیا یو شمیر خپلوان هم نیول شوي دي د تاجکستان دولتي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي
تاسی خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالبه واوریدل شي
وړاندې به د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه در سره شریکه کړو چې یو ځلی بیا د طالبانو د لوی مشر ویناو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې ملګرو ملتونو څه ویلي دي او د طالبانو مشر څه ویلي دي په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. پاکستان ته به هم ورشو او د افغان کډوالو ستونزې به در سره شریکې کړو.
منګه پیدائش دلته سه حساب خبر کو افغانستان کې فوډ څخه منګه نستا کاروبار به کې نستا بس دغه د تومره ټاکه پوګه کو بس پلین چلو.
دغه افغان کډوال دی چې دوی تمه ده د پاکستان حکومت پر روانو میاشتو کې له دې هېواده په زور وباسي. په دې اړه به وروسته درته نورو جزئیات هم ولرو. کندهار ته به هم وشو چې هلته د یو ډول وضو روزل پیل شوي دي.
د ماشو د شپېشتو پرور ورکوو، د ورځې د شپې دخوا جواري و کنجاره ورکوو، د وخت په تېرېدو سره بیا د شیدې او د دې کورتو داسې پنیر دا بیا بازار ته مرزه کوو.
او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن وکولای شو چې هندوستان ته دوه دی او پر وړاندې ماتې ورکړي. دا چې افغانستان به د دې بریا سره وروسته وکولای شي د 2020 کال په نړیوال جام کې ګډون وکړي. او کنه وړاندې په درته جزئیات لرو، نور مسالې به مشتملتیا مغواړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی. ملګرو ملتونو د طالبانو د مشر دروستي او ترګندونو په اړه خوشینی خودلی. د طالبانو مشر ملا هیبت الله په یو غږیز کلب کې چې د دوی تر کنټرول لاندې به ټلویزیون دور زیوړاندې خبر کړی ویل دي په خزو بعد د سنگسار او دروهلو سزا پلی شي. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند مرستیال فرحان حق پرون رسنیو سره خبرې کړي. د ملا هیبت الله د ترګندونو ته په خبرګون کې ویل دوی په افغانستان کې د خزو د حقونو د برابرۍ لپاره فشارونه ته دوام ورکړي. تفصیل امید زهر مل لاور.
ملګری ملتونه د طالبانو د مشر وروستۍ څرګندونې چې ویلې دي په خوځو به د سنګسار او درو وهلو سزا پلی کړي خورا نهیلي کوونکي بولي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرسیال فرحان حق پرون رسنیو سره خبرو کې دا څرګندونې مایوسه کوونکې وبللې، خو زیاته یې کړه دوی به په افغانستان کې د خوځو د حقونو د مساوات لپاره خپلو هڅو او فشار ته دوام ورکړي. هغه وویل
اټس اکستریملی ډیسهارټننګ
دا خوره نه هلي کوونکې دي. هغه ډول چې تاسو ته معلومه ده موږ د طالبانو د ډیرو فرمانونو لاندې له خصوص سره د ناوړه چلند پاړه په پرلپسې توګه خپل اندېښنې شریکې کړې او د دې فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه مو کړې. موږ به په دې اړه خپل فشارونو ته دوام ورکړو او د خصوص د حقونو د برابرۍ لپاره به په افغانستان او ټولو هیوادونو کې خپل هڅو ته دوام ورکړو.
دوه ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي زیون د طالبانو مشر مولا حبت الله ته منسوب غاک خبر کړ چې پکې هغه وایي په عام محضر کې به خزي د سزا په ډول سنگسار او په درو وهل شي. که څه هم د دې غږیز کلیپ د ثبت کرنې توزیع معلوم نه دی، خو نوموړي دا څرګندونې لویدیسته په خطاب کې کړي چیرې چې مولا حبت الله ځان د انسانیت ژغورونکي هم بولي. هغه په دې خبرو کې لویدیس سره د تقابل او د جګړې د دوام خبرداري هم ورکوي. د مولا حبت الله د څرګندونو په افغانستان کې دننه او بهر هم د ډیر شمیر خلکو او د بشري حقوقو د مدافع بنسټونو خبرګونونه راوپارول. د بشري حقوقو بیا لا بیلم لاټړو بنسټونو او د خزو د حقوقو فعالانو د مولا حبت الله د پیغام په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د چونو خزو د حقوقو د نه خوندیتوب لپاره د خطر زنګ وباله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش په خپل راپور کې چې د فبروري په میاشت کې خبر شوی وو د طالبانو حکومت لوري په عام محضر کې مجازات له بشری حقوقو څخه د سرغړونې په توګه یاد کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت واک ته رسیدو وروسته تر اوسه په محضر کې د قصاص درې پیښې عملي کړي چې پکې څلور تنه اعدام کړي دي. خو د بشری حقوقو بیا لا بیلو بنسټونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کې د خلکو اعدامول بشریت ته سپکاوی بلله. د بنسټونو دا هم ویلي وو چې په افغانستان کې د اعدامونو د حکمونو د پلي کېدا پر مهال نړیوال قوانین نقض شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
اوس به هم غونډي پاکستان ته ورشو د هغو افغان کډوالو ستونزې به در سره شریک کړو چې په دې هیواد کې له ستونزو سره مخامخ دي او تمه ده چې په دې روسیو کې د دوی هغه کارتونم ختم شي او بیرته افغانستان ته راولېږل شي. ورزه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت لخوا د هغو افغان کډوالو د ایسترو لپاره چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري د عملیاتو د دوهم پړاو د پیلولو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د دې عملیاتو د پیل په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانه کې لیکلي د کډوالو د ایستلو دغه پلان د ډیرو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او د پاکستان حکومت باید له دغه هیواده د افغانانو ډلهییز اخراج ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی چې افغان کډوال باید د بشري حقونو د قوانینو له مخې خوندي شي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو افغان کډوالو د کډوالۍ او مشکېدنې دوسیې چې په پاکستان کې دي چټکې کړي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې یوازې په ځینو سیمو کې د هغو کډوالو د اوسېدو د ځای په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره د نقشې جوړول پیل کړي وو چې د ای سی سی کارتونه لري.
په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې هغه شمیر کډوال چې په دې وروستیو کې کارتونه ختمیږي، د پیوار کارتونه، او دوی بیرته افغانستان ته ستنېږي. تاسو کولی شئ د دې راپور بشپړ جزئیات ازادي راډیو په پاڼه کې پته ازادي راډیو ډاټ کام ده هلته ولولئ. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان 50% وګړي له رواني ناراميو سره لاس او ګریوان دي. دا چې ولې او څنګه ورزو مې څرګندل نه جزئیات وره.
د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانی سیمه ایز مدیر ډاکټر حنان بلخی وایي د افغانستان 50% وګړي رواني نا آرامیو سره لاسو ګریوان دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ یو راپور کې د خپل یاد مدیر لقب لیکلي د حال د خلکو په وضعیت اغیز کړی او د دوی رواني روغتیا ته د زیان رسولو تر څنګ کې دوی د نشې توکو کارونې ته مجبور کړي. د راپور کې لیکل شوی چې ډاکټر حنان دا څرګندونه تیرونی د اوترش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو له نشې توکو سره د مبارزې په وشپېتمه غونډه کې کړي. دا غونډه د افغانستان ټولنه د بحران ژوروالی، رواني روغتیا، او د نشې توکو د مصرف له امله رامنځته کیدونکي اختلال فلج کوي تر عنوان لاندې د روغتیا نړیوال سازمان له نشې توکو او جرایمو سره د ملګرو ملتونو دفتر، اروپایي ټولنې او جاپان لخوا جوړه شوې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې په نشې توکو دروغ او د رواني روغتیا په اړه د همغږي بیړني اقدام ټینګار شوی او تر څنګ یې د وقایې او درملنې په برخه کې د متخصصو روغتیایي کادرونو کمی ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې افغان چې د اقتصادي ستونزو له امله د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته کډوال شوی او هلته په نشې توکو روږدی شوی او اوس بیرته خپل هیواد ته راغلی وایي له ډیرو ستونزو سره مخ دی. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي ډیر خفه یم، افغانستان ته بیرته راغلم، دلته وضعیت ډیر خراب دی، حیران یم چې څه وکړم، ډیر ځورېږم، اوس د درملنې لاندې یم، کله کله را باندې حمله راځي، بیا ډاکټر ته زموږ سره خبرې کوم، راته درمل راکوي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پر رواني ناروغۍ اخته کسانو ته د درملنې بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د کابل د رواني ناروغۍ روغتون کې متخصص ترینر ډاکټر ایمل صافی وایي په ورځني ډول له هغو 250 ناروغانو چې روغتون ته ورځي له ډلې 150 تنه رواني نه انډولي لري او له نشې توکو هم یو یکاروي.
دا سپانه زموږ په ټولنه کې مخ په زیاتې دود بدبختانه د روسي مهاجرتونو چې دي دا هم یو فشار دی ډیر زیات، د اقتصادي ناورین چې دی، د کار نشتون چې دی، همدارنګه ټولنیز او اجتماعي فشارونه چې موجود دي. نو زمونږ روغتونونو ته، زمونږ کلینیکونو ته په ډیری تعداد سره مریضان مراجعه کوي. که په مثال په توګه وړاندې کوم، تقریبا په 200-250 ناروغان معاینه کیږي یا ارزیابي کیږي، د هغې د جملې نه تقریبا 150 داسې وي چې په رواني اختلالاتو جملې نه په احتیاط باندې هم اخته وي.
که څه هم اوسمهال په افغانستان کې په نشه یي توکو دروغ د کسانو تازه شمېرې نه دي خبرې شوي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونامه د تېر کال په سرطان میاشت کې په دې هېواد کې په نشه یي توکو دروغ د کسانو شمېر 3 میلیونه تنه اعلان کړ. وی ویل دا شمېره د ډېرېدو په حال کې ده. یونامه دا هم ویلي وو چې له دې شمېر روږدو کسانو یوازې 1.5 زره تنه د احتیاط پرېښودو اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
وړاندې په افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د بریا په اړه هم درڅه روستي جزئیات درکړو. خو تر هغې وړاندې ورزو یو نړیواله موضوع اخلو. اسرائیل وایي چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات به دوام وکړي. له بلې خوا قطر ویلي دي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پرېکړه لیک به په دوحه کې په روانو خبرو سمدستي اغیزونه کړي. ورزو تفصیل احمد تکل لورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن ژمنه وکړه چې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد عملیات به دوام وکړي. نتنیاهو وویل ورسته لدې چې حماس د اوربان غوښتنې رات کړي، نو اسرائیل به هم د اوربان لپاره د دې ډلې غوښتنه ونه مني. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، پرون نوښته په یو بیان کې پر اسرائیلو تور ولګاو چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او له دې تړانګې څخه د ټولو اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتنه یې له پامه غورځولې ده. نتنیاهو ویل چې اسرائیل به د حماس اخفالونکو غوښتنو ته تسلیم نشي او د دې ډلې د پوځي او حکومتولۍ د وړتیاو ځپلو او ورسره به د پاتې اسرائیلي برمتو د آزادولو هڅو ته دوام ورکړي. لبلې خوا د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن د پاوز راډیو ته وویل د امنیت شورا پریکړه لیک چې په غزه کې د سمدستي اوربند او د برمتو د خوشی کېدو غوښتنه کوي، حماس ډله نور هم زړور کړه او ځکه یې دا طرح رد کړي. ښاغلی کاتس د اسرائیلو پر نږدې ملګري متحدو ایالتونو هم نیوکه وکړه چې ولې د امنیت شورا پریکړه لیک له دې کابله چې حماس ډله پر اسرائیلو د اکتوبر د 8 نیټې د برید په خاطر نه د غندلې ویټو نه کړ. د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک چې په 14 مثبتو او د امریکا په ممتنې رایه تصویب شو، په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کوي او حماس د اسرائیلي برمتو په خوشي کولو مکلف ګرځوي. په عین حال کې قطر وایي چې په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک تر اوسه د دوحې پر مذاکراتو کوم اغیز نه دی کړی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند مجید الانصاری نن وویل چې په دوحه کې پر روانو خبرو د امنیت شورا د دې پریکړه لیک سمدستي اغیز نه لیدل کیږي. د یو بل خبر لمخې ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن نن خپل اسرائیلي سیال یوف ګالانټ سره وګوري. پنټاګون وایي په دې کتنه کې به د غزې په جنوبي ښار رفح کې لزمکنیو عملیاتو پرته د حماس ډلې د ماتولو پر لارو چارو خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده. اسرائیل وروسته له دې چې متحدو ایالتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه، د اعتراض په توګه واشنگټن ته د جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر لغوه کړ. خو د پنټاګون مطبوعاتي سکرتر بیګاو ویل چې اوستن او ګالانټ به د واشنگټن په وخت سهار سره وګوري.
و موریدل چې اسرائیل ویلی په غزه کې د حماس ډلې پر ضد به عملیاتو ته دوام ورکوي، ول بلې خوا قطر به ویلی چې د اوربند غوښتنه یا مسوده چې دغه تصویب شوې ده پر د سولې پر خبرو باغیزونه کړي. اوس به هم د سپورت دګر ته ورشو. افغانستان وکولای شو البته د فوټبال ملي ټیم وکولای شو چې هند ته ماته ورکړي. همدا شی باز موږ سپورتي خبريال بختيار ساحل سره د ټلیفون په کرخه د ساحل سپتا سیستم شي په خیر اغلي کړه دغه بریا جزئیات را سره شریک کړي.
سلامونه مې ومه نه رښتیا هم افغانستان د فوټبال په لوبو کې نن یو تاریخي لوبه کړې ده او وی کولای شو چې هندستان ته په هندستان کې ماتې ورکړي. دغه سیالي چې د کابل پر وخت ماخام شپږ بجې پیل شوې و، د هند په اندرا ګاندی لوبغالي کې هندي لوبډلې د افغان لوبغاړو د لومړی پینالټي عمل وکړ شو چې د لوبې په اول نیمایي کې ګول وهي. په د لوبې پاتې دیرشمه دقیقه کې هند ګول وه. لغې وروسته بیا د لوبې تر دوام پورې پاوله پاړی کې افغان لوبډلې کم ګول نه کړی شو. لغې وروسته بیا د افغانستان لوبډلې وکړ شو چې د مساوي ګول د لوبې په اویاویمه دقیقه کې تر سره کړي. د دین وروسته په اویایمه دقیقه کې دغه ګول رحمت اکبری وه او لغې وروسته بیا د لوبې په اته اتیایمه دقیقه کې د هند لوبغاړو د پینالټي شوټ لامل چې هند پینالټي شو او غنه افغان لوبغاړو بیا دغه دویم ګول په اته اتیایمه دقیقه کې وه. په دې سره هند ته په هند کې دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. باید یادونه وکړو چې روانه ونه افغانستان او هند په سعودي عربستان کې د افغانستان په قربتوب سیالي درلوده چې 0-0 پر وړاندې مساوي شوی و. اوس د دې سیالي تر ګټلو وروسته افغانستان څلور نمرې یا امتیاز ترلاسه کړل چې اوس د نمرو په درجه بندۍ کې چې افغانستان په الف ګروپ کې قرار لري. لکویت څخه افغانستان مخکې لاړ. لقطر نو وروسته د لکویت نو وړاندې په ګروپ کې قرار لري. افغانستان اوس د دې چانس لري چې د آسیا ملتونو جام ته کوالیفای وکي خو په دې شرط چې افغانستان خپل را روانه دوه سیالي وګټي. د افغانستان راتلونکو سیالي به د جون په میاشت کې وي د قطر هیواد پر وړاندې، او بل سیالي به په همدې میاشت کې د کویت پر وړاندې وي. باید وویل شي چې د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې افغانستان قطر ته خپل لومړی سیالي بایللې وه او کویت ته هم بایللې وه. دا په روانو سیالیو کې د افغانستان لومړی بریا ده، او د یوې بریا او یو مساوي لامل یې په درجه بندۍ کې نمرې څلورو ته رسیدلې دي.
ډېره زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبريال بختیار ساحل چې د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل هرات لوی الار چې د ترسکون کوله خو تړل شوې و، د ترافیک پر مخ پرانیستل شو. د فراولایت د بالا بلوک لوسالې یو ځای مشر یو شمیر ترانسپورټي شرکتونه زده رډیو ته خبره تایید کړي ده. د غلوی الار پرون رسله هغه د ترسکون کوله خو تړل شو چې د فرا د بالا بلوک لوسالې یو شمیر سدونکو اعدا وکړه چې د طالب وسلوالو لوري د دی ولوسالې درې وسیدونکو ټپيان شول. تفصیل په راپور کې
سیمه ایسو سرچینو ویلی چه ده هرات کابل لویالار نن سی شنبه ده ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. دغه لویالاره ده دوشنبه پا ورست ده فرا ولایت ده بالا بلوک ولسوالی ده یو شمیر کروندګرو او د ځمکو لرونکو له لوري ده طالبانو لخوا ده دریو ځایو اوسیدونکو ده ټپي کېدو په اعتراض کې وتړل شوه. لاریونکوونکو په دې لویالاره کې ټایرونو ته اور اچولی و، او په یوه ویډیو کې چې خپره شوې وه په فرا کې د طالبانو د والی او د بالا بلوک د ولسوال د ګوښه کېدو غوښتنه کوله. د فرا ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ د کنسک کلي یوه قومي مشر حاجي خدایداد ازادي راډیو ته وویل د هرات کابل لویالار چې د ده په خبره د یو شمېر ځوانانو لخوا تړل شوې و بیرته پرانیستل شوې ده.
یو سوی تفاهم رامنځته شوی و، نو موږ د دې کلي سپینګیري ولاړو لار مو خلاصه کړه.
حاجي خدایداد وایي دغه لویالاره د یو ساعت لپاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. هم غوښتل په دې اړه نور جزئیات له لاریونکوونکو وپوښتو خو بریالي نه شولو. په فرا ولایت کې د میرویس نیکه د ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو ته په یوه سوري پیغام کې د هرات کابل د لوی لارې پرانیستل تایید کړل. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس له لوري په خپور شوي خبر کې چې د فرا ولایت لپاره د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور د رئیس جمال سباون لخوا ازادي راډیو ته رالیږل شوی دی، د فرا ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د دریو تنو ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې د علماو شورا قومي مشرانو او د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو په منځ کې تو بیا د ستونزه هواره شوه. دغه خبري اژانس د بالا بلوک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ولسوال سعد له قوله ویلي چې د ځمکې پر سر د خپل منځي شخړې له امله درې تنه په مرمۍ او زخمي شوي، خو په دې اړه چې دا ډزې د طالبانو یا د نورو خلکو لخوا شوي جزئیات نه دي ورکول شوي. د بالا بلوک ولسوالۍ د اوسیدونکو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ شخړه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د دې ولسوالۍ د کنسک کلي د یو اوسیدونکي په وینا د طالبانو له لورې یو پلاوی ورغی څو د دغه کلي د ځمکې سروې وکړي او دولتي او شخصي ځمکې تفکیک کړي.
و موریدل چې د کابل هرات لوی لار چې د ترسکونکو له خوا تړل شي او نن د ترافیک پر مخ پرانیستل شو. بل پلو بیا د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرې میاشت کې په افغانستان کې د شری اسرخ کان ناروغي له امله درويشته نمر شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي چې د 2023 کال په فبروري میاشت کې د شری نږدې 4200 نوي شکمنې پیښې هم ثبت شوې. تفصیل په راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په 13 فبروري میاشت کې د دغې ناروغي له امله درويشته نمړ شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې د 2023 کال په فبروري کې په افغانستان کې د شری 4615 نوي شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دغه سازمان د راپور لمخې دا د 13 میاشتې په پرتله پر یادې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي. یاد سازمان دا هم ویلي په 2023 کال کې په ټوله کې د شری 8415 شکمنې پیښې چې 10 د مړینې اړوند وي راپور شوې دي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان په دې وروستیو کې په شری اخته شوی ازادي رادیو سره د یاد ناروغي د نخي نخانو په اړه خبرې کړي. د کابل یو تن اوسیدونکو ابو زر په دې اړه ازادي رادیو ته ویل:
دختر خودم ابو زرخه کان
ګر زما لور شیرینی ولې وا لخلي پایل شو او لدری ورځو تبي او یخنی روسي د هغه مخونی و. ډاکټر پوښو چې شره لري تبه او زکام یې درلود، ځان دردي او سر درد یې درلود، هم مخ او بدن چې کوم بخار راغلی اوس هم نه دی ورک شوی، خو خله او ستونه یې اوس خوشي وی دي.
نوید چې دوه لوڼې په دې ناروغۍ اخته شوي هم ورته کیسه لري:
د دوه میاشتو په موده کې زما دوه لوڼې په شری اخته شوې، یوه یې اته میاشتنۍ او بله نږدې او کلنه ده. لومړی دې ناروغۍ زما کوچنۍ لور چې د خپلې مور سره د خپلې ترور کور ته تللې وه او ترور یې له مخکې شری درلود، له هغه ځایه زما لور هم ونیوله او وروسته یې زما اووه کلنه لور هم ونیوله. شاوخوا دولس ورځې ډېره سخته وه. موږ هغې ته د تبې او درد ضد درمل واخیستل.
د ساري ناروغیو د برخي ډاکټران وایي چې شری یو ساري ویروسي او خطرناک ناروغي ده چې ماشومان او بوډاګان پرې اخته کیږي، خو وایي د شری ډېرې پیښې په ماشومانو کې لیدل کیږي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغۍ د درملنې او مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
څونه طریقه ارزانه طریقه د واکسین اخیستل یا د واکسین تطبیق کول دي. دوهم، کله چې کوم کس د شری یا سرخکان په ناروغۍ باندې اخته کیږي، که چیرې دا ماشوم وي باید موږ تاسو هغې ته اجازه ور نه کړو چې مکتب ته ولاړ شي، ځکه مکتب کې کېدای شي چې نور ماشومان پرې اخته کړي او که لوی وي خپل د وظیفې او دفتر ته باید نشو. که چیرې دغه کارونه موږ وکړو زه مطمئن یم چې د شری ناروغۍ څخه نه بلکې نور ناروغۍ څخه هم پامن پاتې کیږو.
هغه همداراز ټینګار وکړ چې د ناروغ کوټه، کاچوغه او د خوړو لوښی باید جلا شي، میوې، سبزیجات او ګرم مایعات باید ورته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یو اونۍ وړاندې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه سازمان د مارچ په 13مه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې شری یوه له ساري ناروغیو ده او له یوه انسان څخه بل ته لېږدېدلی شي.
اوس به هم د افغانستان په اسول کې کندهار ته ورشو چې هلته د خارجي وضو د نسل روزل او ساتل پیل شوي. دا چې څنګه تفصیلي په دې راپور کې اورو:
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د بزو یا وزو په دې کوچني فارم کې د ګلابي په نوم هندوستاني نسل څلوېښت بزې ساتل کیږي. د دې فارم مسول بصیر احمد نیمی وایي د وزو دا نسل اصلا د هندوستان څخه راځي، خو په وینا یې اوس یې د غوزې له پاکستان څخه راوړي دي، ځکه له هند څخه یې راوړل ستونزمن دي. دی وایي غواړي د بزو دغه نسل ته دلته واده ورکړي، ځکه دا بزې د وطني وزو په پرتله ژر واده کوي او ډېرې شیدې هم ورکوي.
دا بزې نسلي بزې دي چې نوم یې ګلابي نسل دی. دا مې د پاکستان څخه راوستې دي تر څو دلته نسل ونیسم، چې ونیسم تر څو په هیواد کې مو نسلي حیوانات ډېر سي. دا پر وخت تقریبا څلور سیره شیدې کوي. انشاءالله نور هم پراخو د خیر په دې بزو کې رقم رقم نسلونه سته، چې بیټل ورته وایي او دا ګلابي نسل ورته وایي، چې دا تقریبا په شپږ میاشتې کې لنګیږي، په کال کې دوه ځله لنګیږي، چې هره بزه دوه دوه بچي کوي.
د دغه فارم کارکوونکی حضرت شاه وایي دا بزې د نور په پرتله ځکه ګټورې دي چې په کال کې دوه ځله بچي پیدا کوي او همیشې دې زیاتې دي. د د په خبره دا وزې کچیر شور او زلسی د ورځې 15 لیټر شیدې کوي، چې دا د ځنو غواګانو تر شیدو هم ډیر دي او دغه راز په دوه کال کې غوښه 15 کیلوګرام تر رسیدي.
دا څلويشتانه وزې دي، نسلی وزې دي. دا په شواروز کې 15 منه شیدې کوي او شیدې اوس تر اوسه پورې د دې د بچانو لپاره استفاده کیږي او روزنه داسې ده چې د ماشو د شپشت پرور ورکو د ورځې د شپې د خو جواری او کنجاره ورکو د وخت په چیرې دو سره بیا د شیدې او د دې کورتو داسې پنیر دا بیا بازار ته مرزه کو.
ګلابي مکی چنی بیټل او راجپوري د هندي زو نسل دی چې لایو کال راسي کندهار ته ځنو سوداګرو د سمپل پتو غراوړي، خو سی غشتون کې زیات سی بي. د کندهار د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای اوس مهال په دغه ولایت کې درې د بزو ساتلو لوی او شاوخوا 50 کوچنی فارمونه ست چې لا هم مخبر واده دي.
درې فارمونه ست غټ فارمونه او کشتی فارمونه مې کده زیات وي، خو کشتی فارمونه در 50 پم زیات وي چې خلک په شخته کې لږ زیات ساتي، چې پاره کې هم تقریبا ګلابي بزيدي، بلک بنگال دي، چې ما پرې دي بیٹل بزيدي فارمونه کې ستر کېږي ان شاء الله. ته اوس نیوي دي مترو سه پرې هغه تولید نه شروع کړي، خو به هم اي داو بزيو تر روان دي فارمونه خو تر خلک ژر کړي دي سمه ده بزو ساتلو ته، نو ان شاء الله چې خلاص ما گزاري کی نو درې فارمونه نو څه پرمست سبب سي ان شاء الله چې پخې کې وځي ساده کیږي.
کندهار ته د بهرنوی چرګانو او زو ترڅنګ دا مهال شترمرغ، هوسی، تاوس او نور ډول ډول مرغان راوړل سي، څو نسلونه یې لا زیات